درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو یو ویبل خبرونه ته مو هر کله کو لمړی د دې سات خبرونه واوري. د بشن نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې ژور بشری بحران د هغو کډوالو ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ دی چې په زور د هیواد ته بیرته ستنی شي. د بشری حقوقو د بنسټ پرون جمعه په یو بیان کې ویلي د دې ترڅنګ چې د طالبانو له لوري د بشری حقوقو سرغړونې زیاتې شوې دي، په 2015 میلادي کال کې میلیونونه کډوال له ګاونډیو هیوادونو او ځینو اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته استل شوې دي. د ملګرو ملتونو د ورستیو شمیرو له مخې یوازې ایران او پاکستان روان کال تر 2,600,000 زیات افغان کډوال له خپلو هیوادونو ایستلې دي چې نږدې 5% ښځې او ماشومان دي. سربیره پر دې زرګونه نور افغانان هم له ترکیه او تاجکستان څخه بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د بشن نړیوال سازمان ټینګار کړی چې د بشری بحران لا خرابیده، د لومړنیو خدمتونو سخت کمښت، پراخې بیکاری او د طبیعي پیښو ناوړه پایلو د بیرته ستنېدونکو لپاره د جدي زیان او خطر کچه لوړه کړې ده. ازبکستان وایي په 2015 میلادي کال کې ازبکستان ته تر ټولو ډیر تجارتي سفرونه افغانانو کړي دي. د ازبکستان د ملي احصایې ادارې د خبرو شویو شمیرو له مخې افغان وګړو د روان کال په لومړیو لسو میاشتو کې د هر بل بهرني هیواد د اتباعو پرتله ازبکستان ته ډیر سوداګري سفرونه کړي دي چې دا پر روانو اقتصادي ستونزو سربیره په سیمه ییزه سوداګرۍ کې د دغه هیواد د پراخیدونکي رول څرګندونه کوي. د معلوماتو له مخې د 2015 کال د جنوري له میاشتې تر اکتوبر پورې شاوخوا 3,950,000 افغانان تر ډیره د سوداګرۍ، تجارتي تبادلو او نور اقتصادي فعالیتونو لپاره ازبکستان ته داخل شوي دي. په دې سربیره افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې ځای نیولی چې ازبکستان ته سوداګریز مسافر لیشي. دا شمیر د تاجکستان پرتله چې یوازې څه باندې 14,000 سوداګریز سفرونه ثبت کړي ډیر لوړ دی. د ازبکستان د ملي احصایې ادارې پر اساس د هیواد په وروستیو کلونو کې د ویزو قوانین اسانه کړي او د ترانزیت لارې پراخې کړي دي، څو له ګاونډیو هیوادونو سره اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي. د دغو پالیسیو تر ټولو ډیره استفاده افغان سوداګرو کړې ده. د پاکستان د بندونو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د افغانستان د طالبانو د سفارت مرستیال احضار کړی او په وزیرستان کې پر پاکستانی پوځیانو د حملې له کبله خپل احتجاج ورسپارلی دی. د وزارت تیر شپه په یو خبر پاڼه کې وویل چې په شمالي وزیرستان کې پر یو پوځي کم برید شوی او څلور پاکستانی سرتیری پکې وژل شوی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې برید له کبله د افغانستان د سفارت مرستیال احضار کړی او سخت احتجاج ورسپارلې دي. پاکستان پر طالبانو تور ولګاوه چې د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی وسلواله ته اجازه ورکوي چې له افغان خاورې څخه په آزاد توګه فعالیت وکړي او د پاکستان دننه خونړي بریدونه ترسره کړي. دا په داسې حال کې چې طالبانو د پاکستان دا ډول تورونه په ځلونو رد کړي دي. پاکستانی چارواکو دا برید په سختو ټکو وغنده او ویل چې دا حمله د ٹی ٹی پی د ګل بهادر د ډلې د وسلواله لخوا شوې ده. او د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د ورښتونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې ویلي د هیواد په مرکزی، شمالي او غربي سیمو کې تر ډیره د واورو او په جنوب لویدیځ او ختیځ ولایتونو کې د بارانونو د ورېدو امکان شته. زموږ ښاغله ازادي رادیو اوري. لسکونه افغانان چې په غیر قانوني ډول ایران ته اوشتل په لار کې له یختي مړ شوی دي. د کانګرس لسکونو غړیو له ولسمشر ترامپ څخه وغوښتل چې د افغان کډوالو د نه منلو پریکړه بیرته واخلي. هبیتات وایي په افغانستان کې د کثافاتو په اړه بي غوري د خلکو روغتیا ته ناوړه پایلې لرلی شي. د سینما او هنر یو شمېر افغان مینوال په دې خپګان شي چې د کابل د آریانا سینما ودانۍ نړول کیږي. په پکتیا ولایت کې د ترافیکي پېښو د مخنیوي لپاره سلګونه ترافیکي نشي نصب شوي.
تریکو تل نه فایل د وزران ورسوالۍ فورې ونه سوا ترافیکی لارښوونې نصوص اشارات په نسب کړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په هرات ولایت کې یو شمېر ځایي سرچینې وایي لسکونه افغانان چې غوښتل په غیر قانوني ډول ایران ته ولاړ شي د سختې یختې له امله مړ شوي دي. د سرچینو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي کڅ هم د مړو شویو کره شمېر نه دی څرګند، خو ښځې او ماشومان هم په قربانیانو کې شامل دي. نور حال په دې راپور کې
په هرات ولایت کې یو شمېر ځایي سرچینې وایي لسکونه افغانان د افغانستان او ایران پر پوله د سړې هوا له امله مړه شوي دي. د سرچینو ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دوی غوښتل د اسلام قلعې له پولې په ناقانونه ډول ایران ته واوړي چې د یخنۍ سختې څپې راګیر کړي او مړه شوي دي. په هرات ولایت کې یو ټولنیز فعال قدوس خطیبي ازادي راډیو ته وویل دا پېښه د پنجشنبې په ورځ د دسمبر په 13 رامنځته شوې او په مړو شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. نوموړي د جمعې په ورځ د دسمبر په 19
زموږ یو شمېر ګران هیوادوال چې د اسلام کلا له پولې په ناقانونه ډول د ایران پر لور روان و، له بده مرغه په لاره کې د واورې او سخت یخنۍ ښکار شوله ومړه شول. یو شمېر کسان چې ژوندي پاتې شوي ځانونه یې ایراني پوله ساتو ته ورسول او موضوع یې ورسره شریکه کړه تر څو د نورو کسانو ژوند وژغورل شي او جسدونه راوویستل شي. په پیل کې ویل کېدل چې اووه کسان به شي، خو له بده مرغه نن مازدیګر خبر شو چې د قربانیانو شمېر له دې زیات دی. یو ستر انساني ناورین رامنځته شوی او لا هم کرشمیر نه دی معلوم.
دقیق نیست که این تعداد چقدر هست.
په هرات ولایت کې د وی خیریه مؤسسه یو کارکونکو هم چنې غوښتل نومې پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل
بعد از منابع صحبت کردم در مرز چند نفر قبل از ای که
لو بده مرغ دافی خرامسته شوی. نن می په پوله کې لزینو سرچینو سره خبرې وکړې څو کسان مخکې تر دې چې ایران ته ورسیږي د سخت یخنۍ لامل مړ شي. یو شمیر نور درې کسان له پولې اوښتي وو چې له هغوی څخه دوه تن مړ شوي او یو بل حمد طیبات فروختون کې بستر دی. همدارنګ د کوهسان په مرکز کې نور جسدونه هم لیدل شوي چې یو په ماغه مرکز پورې اړوند دی او څو نور جسدونه شاوخوا سیمو ته لیږدول شوي. خو سرچینو ویل دا نه د معلومه چې کومو کلیو ته وړل شوي دي. د ادرسکن په سیمه کې هم شاوخوا و کسان له همدې ستونزو سره مخ شوي دي.
همدارنګ د ایران په طیبات ښار کې هم یو سرچینې چې نه غوښتل نو موغه کې پر راپور کې خبر شي. ازادي راډیو ته ویلي چې د هغو لسکونه افغان کډوالو جسدونه چې د سړې والا عمل امر شوی دي ته د ښار سړو خون او روختونو ته لیږدول شوی دي. که څه هم هغه سرچینې چې په دې راپور کې ورسره خبرې شوي وایي چې د تلفاتو دقیق شمیر لا تر اوسه روښانه نه دی، خو دوی تاییدوي چې د مړو شمیر په لسګونو کې دی. د طالبانو حکومت وایان ذبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی او د ایران حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د مړو شویو کسانو له کورنیو سره هم خبرې وکړي خو بریالۍ نه شوه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په وروستیو څو کلونو کې د بېوزلۍ، بیکاري او اقتصادي ناامنۍ د زیاتېدو له امله ایران ته د افغانانو کډوالي ډېره شوې ده. هر کال زرګونه افغانان په خطرناکو او قاچاقي لارو په ځانګړي ډول د هرات ولایت د اسلام قلعې له پولې هڅه کوي ایران ته ولاړ شي. هغه لاره چې د انسانانو د قاچاق کوونکو د شتون، د لومړنیو اسانتیاو د نشتوالي او د سختو طبي شرایطو له امله تل د کډوالو ژوند له جدي ګواښ سره مخ کوي. داسې مهال چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیسیر وایي د روان میلادي کال له پیل څخه د دسمبر میاشتې تر 14 می پوری ایران څخه تر 1,800,000 زیات افغان کډوال افغانستان ته ستنه شوي دي، چې له دې ډلې تر 1,200,000 ډیر کسان په جبري ډول ایستل شوي دي. د پراخو ایستنو تر څنګ یو شمېر افغان کډوالو په وار وار ازادي راډیو ته ویلي چې په ایران کې له ناوړه چلند او د بنسټیزو خدمتونو لکه زده کړې او روغتیا خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي محدودیتونو سره مخ دي. خو افغانستان کې د معیشتي فرصتونو نشتون لامل شوی چې د دې هېواد یو شمېر وګړي د شته خطرونو او ستونزو سره سره بیا هم ایران ته کډوالۍ او هلته اوسېدو ته غاړه کېږدي.
د امریکا د کانګرس لسکونو دیموکراتو غړیو د افغانانو په وړاندې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستیو اقداماتو د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. د کانګرس تر شپېتو زیاتو غړیو د کورنی امنیت او بهرنیو چارو وزیرانو ته د یو رسمي لیک په استولو غوښتي چې د افغانانو د کډوالۍ بندولو پالیسي لغوه کړي، ځکه چې د دوی په وینا په واشنگټن کې د یو افغان وګړي لخوا شوې حمله فردي عمل دی. دا پر اساس کړه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تر یادې حمله ورسته د دغه هیواد د امنیت د خوندیتوب لپاره د ټولو افغانانو د کډوالۍ کیسونه ځنډولې دي. لبل خو یو شمیره هغه افغانان چې په نورو هیوادونو کې امریکا ته د انتقال پته مدي د کانګرس ته دغه غړیو له اقدامه هرکلی کوي او وای په بی برخلیک او بد حالت کې ژوند کوي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د کانګرس لسګونو دیموکراتو غړو د افغانانو پر وړاندې د دغه هیوا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې د ورستۍ پالیسیو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. دوی چې شمیر یو شپې د کسانو تر رسیدګي د پنځمه په ورځ د دسمبر په 13مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د کورنی امنیت وزیر کریستین نویم ته په یو لیک کې د غوښتنه مطرح کړې ده. په لیک کې راغلي هغو افغانانو ته د کډوالۍ اجازه ورکړل سي چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال امریکا لپاره په زړورتیا کار کړی او اوس په قانوني توګه په متحده ایالاتو کې د ځوان کولو په لاټه کې دي. د کانګرس د لسګونو غړو کڅه هم د 2015 کال د نوومبر په 26مه په واشنگټن کې د ملي ګارد پر دوو سرتیرو د یو افغان تورن لوري برید وحشیانه بللای او غندلای دی. د قربانیانو له کورنوي سره یې خواخوږي خودلې خو ټینګار کړای چې دا یو فردي عمل دی او باید د یو فرد توتريخوالی د ټولو افغانانو د بدنامولو لپاره د پلمې په توګه ونه کارول سي. په دې لیک کې د امریکا د کانګرس د غړو ټینګار کړای هغه افغانان چې د امریکا د کډوالۍ ځانګړو ویزو ایس آی وی بشری پرول د کډوالو بیا مشتیدنې یا د پناه غوښتنې پروسې لاره امریکا ته نه لوزي د حکومت د څو بیلابلو ادارو لپاره امنیتی تفتیش څخه تیریږي. هغه پروسه چې په ټکو یې میاستې یا حتی کلونه وخت نیسي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوومبر په 26مه په واشنگټن کې د رحمان الله لکنوال په نوم د یو افغان تورن لوري د امریکا د ملي کارت پر دوو سرتیرو تر ډزو وروسته پریکړه وکړه چې امریکا ته د ټولو افغانانو د کډوالۍ هر ډول دوسیو پروسس او کډوالۍ وڅنډوي. دا پریکړه په واشنگټن ډي سي کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د امریکا د ملي کارت پر دوو غړو د رحمان الله لکنوال په نوم د یو افغان وګړي له حمله وروسته کیږي. لکنوال د تیر نوومبر میاشتې په 26مه د امریکا د ملي ګارد سارا بیکستروم او انډرو ولف په ډزو وویشتل. سارا وروسته د سختو ټپونو له امله په روغتون کې سا ورکړه او انډرو ولف لا هم بسترې دی. امریکایي چارواکو ویلي چې لکنوال په افغانستان کې د امریکا د مرکزی استخباراتو سی آی ای ملاتړي هغه ځواک غړی و چې د طالبانو په وړاندې جګړه مخته وړله. دغه پیښې په امریکا کې پراخ غبرګونونه راپارولي وو. ټرمپ د خپلې دې پریکړې دلیل د امریکا د ګټو امنیت او خوندیتوب بللی دی. خو د کانګرس غړو خپل دې لیک کې دا پریکړه ایس آی وی په ګډون د کډوالۍ ټولو افغان کیس لرونکو لپاره خطرناک بللې او خبرداری ورکړی چې د ډیری هغه افغانان چې د متحده ایالاتو ځواکونو سره یې کار کاوه په جدي توګه د طالبانو له لوري له خطر سره مخ کوي. هغه څه چې یو شمېر هیوادونو کې امریکا ته د انتقال په تمه افغانان هم له امله شدیدا اندېښمن دي. د افغانان د امریکا د کانګرس غړو د دې لیک هرکلی کوي او وایي چې د اقدام هیله من کړی دي. په رواندا کې د امریکا انتقال ته په یو کم کې ډیره افغان چې نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي. ازادي رادیو ته وویل لته باندې څلور کلونو راهي سي دای یوازې خو میرمن او څلور کوچني ماشومان ترې جلا په قطر کې د امریکا په یو کم کې په بد او ناڅرګند حالت کې دي. دای وایي چې د ایس آی وی کیس لري خو له ټولو پروسو بشپړې دوه وروسته هم تر اوسه نه دای او نه کورنۍ له دوه انتقال سوي دي.
نو میدان وی نه دوره وګرځولو وزارت خارجه د امریکا په بودوبای کې و لغه جای نه منګ راو د تر روانو ته څنګه منګ تاسو روانو ته به کار امریکا ته زر خلاصو بد بختو نه درته ما څنګه منګ د تر واسطه د روانو ته اوس په سپې سر نه وشته ورزولی اوس کله پښتنه کې کوه ولا منګ مسئول نه یو ډیر مشکل سره مخ یو او اولادونه مې په قطر کې دي په غسه وضعیت سره په دې باندې نو موږ به مثبت وګڼو نتیجه ورکړي. دا خو ښه خبر ده یعنی یو څه امیدواري به مو لاس ته راسي. اوس موږ دلته دوره وستلو که چېرته د جی ډیپورټې موږ خپل د ژوند نه هېڅ کومه هغه نه لرو ایله ولې په دې چې سل فیصده موږ ته مشکلات پېښېږي او د منګه غوښتنه دغه د اولادو سره یو سو او د خپل ژوند پایل کو.
دغه شان په پاکستان کې د امریکا د کډوالۍ پی 2 کیس لرونکې تانیا نوري هم ورته اندېښنه شریکوي او وایي چې لته رودري نیمو کلونو راهیسه په سختو شرایطو کې لبیلابل ستونزو سره دغه هیواد کې خپل شپکسیزي کورنۍ سره امریکا ته د لیک په تامه ده.
تقریبا 3.5-4 سال شوت کده پاکستان استیم با هزاران مشکلات دمیجه زندگی کرد.
څلور کلونه شول چې دلته پاکستان کې په ډېر بد حالت کې دوه واشنگټن تر بریچ ښاغلی ترامپ ټول پروګرامونه وڅنډول موږ یې ډېر نه هیلې کړو. خو شه د کانګرس غړو زموږ د ملاتړ غوښتنه کړې موږ ته یې نوې هیلې راکړې. که چېرې ترامپ د دوی غوښتنې ته حداقل احترام وکړي او زموږ د دوسیې د تعلیق او غسی منتل ته ډیر بد حالت او ریپورت سره مخ یو. زموږ غوښتنه ده چې ښاغلی ترامپ دې پر خپلې پرېکړې بیا غور وکړي، ځکه جرم فردي عمل دی، نورو افغانانو ته دې رب نه ورکوي.
دې لیکي راغلي افغان متحدینو لپاره په ځانګړي ډول هغو کسانو لپاره چې په مستقیم ډول یې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت او سرتېرو ملاتړ کړی. متحدو ایالاتو کې د خوندیتوب لپاره د هرې لارې تړل غلط دي. د امریکا د کانګرس د دې دیموکراتانو غړو په دې لیک کې د دغه هیواد د افغان متحدینو په اړه د ټرمپ ادارې د یادې پرېکړې په اړه خبرداری ورکړل سوی چې په راتلونکي کې پر امریکا او ژمنو یې د شریکانو باور ته زیان رسوي. د یادونه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د افغانستان په ګډون د نړۍ د 19 هیوادونو د وګړو د کیسونو پروسس وځنډوي چې د زرګونو افغانانو په ځنګړې توګه د هغو بے برخلیک کېدو لامل سول چې لا هم په نورو هیوادونو کې په ډیرو بدو شرایطو کې امریکا ته د انتقال شپې ورځې تیروي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنی پروګرام یا یو ان هابیټات خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د کثافاتو د مدیریت په تړاو بې غوري د خلکو روغتیا ته ناوړه پایلې لرلی شي. د ادارې زیاته کړې ده چې د کثافاتو مدیریت په افغانستان کې په ځانګړي توګه په غیر رسمي او ګڼ مېشتو شاري سیمو کې یو جدي مسأله ده. دا په داسې حال کې چې د کابل او ځینو نورو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي په خپلو سیمو کې د کثافاتو د زیاتوالي په اړه شکایت کوي او له مسؤلو ادارو د دې ستونزې د حل غوښتنه کوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
اجمل د کابل ښار د څلورمې ناحیې اوسیدونکی دی چې په خپل سیمه کې د کثافاتو د زیاتېدو له امله شکایت لري. د ترجمې په ورځ د قوس په 28مه ازادي راډیو ته وویل له یوې خوا په کابل کې نفوس ډېر دی او له بلې خوا خلک خپل کثافات په سم ځای کې نه اچوي.
ځینې خلک کثافات د خپلو کورونو مخې ته او د سړک پر غاړه اچوي. همدا اوس په سرسبزي سلولاره کې د سړک په غاړه د میوو مارکیټ ته څیرمه ډېر کثافات شته. همدې کثافات خلک ناروغان کړي دي. په کابل کې نفوس ډېر دی، د کابل ښاروالي ورته نه رسیږي. خلک هم باید نظم مراعت کړي او خپل کثافات د سړک پر غاړه ونه وغورځوي.
د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي هم ورته ستونزې سره مخ دي. د جلال آباد ښار د ومې ناحیې اوسیدونکي صبغت الله ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې دا چې د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام یو ان هابیټات خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت کې بے غوري د خلکو روغتیا جدي ستونزو سره مخ کولای سي. د ادارې د پنځشنبه په ورځ د قوس په 28مه په خپل اکسپانه لیکلي چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت په ځانګړي ډول په غیر رسمي او ګڼویشت ښاري سیمو کې یو حیاتي مسله ده. یو ان هابیټات زیاته کړې چې دا ننګونې په ښاري غیر رسمي سیمو کې ډېرې دي. د ادارې د سالمو ښارونو او ټولنو لپاره د هڅو پر اهمیت ټینګار کړی دی. موکړه چې د کابل ښار د پاکوالي او کثافاتو تایید پاملرنې په اړه د کابل ښاروالۍ د ویاند نعمت الله بارکزي نظر ولرو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. ډاکټران وایي په یو ځای کې د کثافاتو راټولېدل خلکو ته بېلابېلې ساري ناروغۍ پیدا کولی سي. د انتنی روغتون د ساري ناروغۍ د څنګه متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بیشتر شتله زباله ها سبب ازدیاد امراض ساري یا انتنی
په سیمو کې د کثافاتو زیاتوالی د ساري یا انتنی ناروغۍ لکه اسهال، کولرا، مورقي او زیړی د رامنځته کېدو لامل کېږي. که کثافات دانی په وخت خالی نشي او کثافات زیات شي د نورو انتنی ناروغۍ لکه د ملاریا او د دنګي ماشو د تکثیر او ودی لامل به هم شي.
د ټینګار کوي چې کثافات په یو ځای راټولېدل د بد بوی او تافن لامل ګرځي. د ملګرو ملتونو د بشري مشتدنې پروګرام یون هبیتات د روان کال په نومبر میاشت کې هم په افغانستان کې د کثافاتو او اوبو مدیریت د بې غورۍ له امله د خطرونو د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی و. د ادارې ویلي و چې افغانستان د چاپیریال د تخریب له زیان سره مخ دی. یون هبیتات ټینګار کړی و چې د کثافاتو او اوبو ناسم مدیریت او د شنو ځایونو نشتوالی د خلکو روغتیا له ګواښ سره مخ کړی ده. د ملګرو ملتونو د ادارې سپارښتنه کړې چې د هدفمن ښاري پلان جوړونې او ټولنیز اقداماتو له لارې چاپیریال خوندي او خلکو د ژوند کیفیت ښه کیدلای سي. یو شمېر چاپیریال پوهانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې د ښاري وضعیت د ښه کیدو لپاره د کثافاتو او اوبو د مدیریت لپاره د منظم پلان شتون، شنې سیمې پراخول او خلکو ته د چاپیریال د پاک ساتنې په برخه کې عامه پوهاوی او روزنه ورکول ډېر اړین دي.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.
یوش بیر افغان فرهنگیان، فلم جوړون کې او د فلمونو لوپاړي په کابل کې د اریانا سینما ودانې ویجاړېده د افغانستان د کلتوري میراثونو د لمنځوړلو په معنا ګڼي. دوی له نړیوالې ټولنې، فرهنګي بنسټونو، هنرمندانو او خلکو همغواړي چې د دې وضعیت په وړاندې ودرېږي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې په کابل ښاروالۍ کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته د اریانا سینما د تخریب کاروالۍ تایید کړي او ویلی دی چې د دې سینما پر ځای به یو سوداګریز مارکیټ جوړ شي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت لخوا د اریانا سینما تخریبول د افغانستان د فرهنګي میراثونو د لمنځه وړلو په معنا دي. یو شمیر افغان فرهنګیان، فلم جوړونکي او د فلمونو لوبغاړي د دې څرګندونو تر څنګ زیاتوي د دې هیواد یو زخم نوی پټی شوی چې بل پرې ښودل کیږي. په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت لوی سلاکار فقیر میوان پنجشنبه د دسمبر په 13 ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
سینمای آریانا از جمله میراث فرهنگی و هنری ما بود.
نام آریانا سینما از موږ فرهنگی او هنری میراث وو. یو ډیر لوی نوم چې له اسلام نمخ کې افغانستان له تاریخ څخه استازیتوب کوي. خو افسوس، سل افسوس چې یو زخم نوی پټی شوی بل زخم کې خودل کیږي. څه څوک رغولی شي او څوک پرې مرهم خودلی شي.
تداوی بکنم، مرهم گذاری بکنم.
فلم جوړون کې مسارات منش هم ازادي رادیو سره په خبرو کې لدی عمل خوښنی و خوده.
یک نهاد فرهنگی است، نه باید تخریب.
یو فرهنگی بنسټ وو، باید نوې ویجاړ شوی. په ټولې هوښیاري او روخانه ذهن سره باید ساتل شوی وای. که استفاده ورنه نه کوله، احاطه کړی به وای او ساتل به وای.
ته طالبان حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ کې یو سرچینې د نوم نه ښودلو او غږ نه خپرېدو په شرط پنځمه نو وخت ازادي راډیو ته د دې خبر کراوالۍ تایید کړ ویل دا یو تجارتي سیمه ده، د کابل ښاروالۍ ملکیت دی او پر ځای به د سیمې د وضعیت متناسب یو متفاوت تجارتي مارکیټ جوړ شي. آریانا تر بیزاد وروسته د کابل لډیرو پخوانیو سینماګانو څخه وه. دا سینما چې په 1908 لسیزه کې جوړه شوې وه، د افغانستان د کورنیو جګړو پر مهال د 1902 څخه تر 1906 کلونو پورې چور او ویجاړ شوه، خو وروسته په 2004 کال کې د فرانسې په مرسته بیا پرانیستل شوه. ښاغلی میوان د اورادمنې شوی دې سینما سره د زرګونو کابلیانو خاطرې تړلې وې. افغان فلمي ستوری یاسمین یارمل هم د طالبانو د حکومت لخوا د آریانا سینما تخریبول د افغانستان فرهنګ او هنر ته یو لوی ضایع ګڼي. اخر یار مل ازادي رادیو سره په خبرو کې له ټولو نړیوالو فرهنګي بنسټونو او خلکو وغوښتل چې د دې وضعیت په وړاندې باید غلي پاتې نشي.
ما تمام نادوی فرهنګي سازمانای بین المللی و هنرمندان
موږ له ټولو فرهنګي بنسټونو، نړیوالو بنسټونو، هنرمندانو، څېړونکو او ازادي غوښتونکو خلکو غواړو چې د دې خطرناک وضعیت پر وړاندې غلي پاتې نشي او د افغانستان د فرهنګي هویت د دفاع لپاره عملی او موثر ګامونه پورته کړي.
د
یادونه ده چې د تېر جمهوري نظام پر مهال په 1999 لمریز کال کې د کابل پارک سینما هم د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله سالی په امر ویجاړه شو. دا کار بیا په کور دننه له پراخو غبرګونونو سره مخ شو. ښاغلی سالی هغه مهال کابل ښاروالۍ ته لارښوونه کړې وه چې دغه سینما ړنګه کړي، ځکه په خبره یې اوسنی وضعیت یې د منلو نه دی. نوموړي کابل ښاروالۍ ته دا هم ویلي وو کوم ځای چې دغه سینما پرې ودانه ده پارک کې شامل کړي، او یا دې هم په پرمختللي بڼه جوړه یا هم د یو فرهنګي مرکز په توګه فعاله کړي. سینما په 1993 کال کې د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال افغانستان ته راغله. د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د اطلاعات او کلتور وزارت په اډانه کې د افغان فلم په جوړېدو سره سینما او هم د فلمونو جوړولو په دغه هیواد کې پرمختګ وکړ. که څه هم په افغانستان کې د سینماګانو د شمیر په اړه بیلابیل شمیرې راپور شوي، خو د ازادي راډیو د راپورونو پر بنسټ چې مخکې افغان سینماګرانو سره د خبرو پر بنسټ برابر شوي، په دغه هیواد کې 8 سینماګانې موجودې وې چې 12 یې په کابل او 21 یې په نورو ولایتونو کې وې. پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ټولې سینماګانې تړلې دي. مخکې یو شمېر افغان سینماګرانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو هغه پروډکشنونه او سینماګران چې په شخصي لګښت یې فلمونه جوړول، اوس د ډېرو کارونو یې په ټپه درېدلې دي.
له خبرونو ور اخوا په پکتیا ولایت کې د لارو په اوجدو کې د موټر چلوونکو لپاره سلګونه ترافیکي نشې او لارښوونې نصب شوې دي. په افغانستان کې د اکثرو ترافیکي پیښو په علتونو کې یو هم د ترافیکي نشو نشټوالی بلل کیږي. چلوونکي وایي چې دا ډول نشې له دوی سره مرسته کوي. تفصیل د نجیب الله الو خیل پراپور کې
د پکتیا ولایت د ترافیکو ادارې لخوا د ګردیز د تیرې کنډول سره بیا د سدخیلو تر پله پورې چې د خوسی مورڅخه پیلېږي د لوی لارې په اوږدو کې یو لسو نسبتا ښه کیفیت لرونکي ترافیکي نښې یا ترافیکي علائم نصب شول. مخکې هم د یاد لوی لارې د ځینو برخو د جوړېدو وروسته به یو شمېر ترافیکي نښې لګول کېدي، خو دا لومړی ځل دی چې په یو ور په دې ټولو اوږده مسیر دا نښې او علائم نصبېږي. د پکتیا د امنیت قمندانای استازي منیب زدران مشال روریتو ول
د تیرې کوتل نه فایل د وزدران ورسوالۍ پورې یو نه سو عدد دانه ترافیکی لارښوونې نصوص اشارات په دې مخه نصب کړي تر څو د موټر چلوونکو سره د لارو په اوږدو کې مرسته وکړي چې ټوټل تقریبا سکم 8 میلیون افغانۍ مصرف لري. راغله
د ګردیز خوست په لوی لار کې توظیف شوی ترافیک اموایي کچیر موټر چلوونکو او عام خلک د ترافیکي نښو مطابق لارښوونی عملی کی تر دې ورسره د پیښو مخه نیول کیږي. یو تن موظف ترافیک محب الله وایي
په خلن ډېر لکم چې کوم ځکه لاوهې لګیدلای او د ترافیکو او هغه لاوهې ته باید متوجه اوسیږي چې کوم تاریخ باید موږ مختلف شو لاوهې په مطابق چې دې مختلف شمشال نه دي سم خمخ کیږي نه پوله پولیس ترافیک او زحمت په تکلیف باندې موږ د خلکو خدمت کیو.
موټر چلوونکو او سیموال وای د دې لوحو په نسبی دوسره لپایله د ورځ او شپې له خوا په موټر چلوونه کې اسانتي آرامه زده شوي. د پکتیا اوسیدونکو دینا رابط وای
ماشاءالله الحمدلله دا ترافیک نه کې نه کنه چلګول شوی د زمونږ لپاره او د عامه ته په خوي لپاره ډېر د ګټور دی او د دې سره د ترافیکي مخنیوي بيخي زیات کمک سره مخ کیږي ځکه چې مخ تقریبا بعض خلک به بسواده به په غبنه پوهید د دې لپاره لګولې دي چې مثال درځي کې باید سرعت څومره وي او په څومره کنټرول سره باید موږ مثال وکړو سرعت سپیډ سره.
په ورته توګه د ګردیز خوست د لوی لارې او تن ټیکسي چلوونکو نور الله احمد زئی په دې مسیر کې د ترافیکي نښو او علایم مناسب دل یو خګام بولی او له خلکو غواړي چې ساتنې ته پام وکړي.
تیرې کوتل کې لګیدلې د زدرانو سره کنډو کې دا شان چې دی دا یوې خواته د ډرایور د پاره او رهنما ده بلې خواته د وطن ترقی ده د موږ د سړک جوړښت ده اله کومه د خلکو نه چې دا وسره ډېر احتیاط
یاد دیوی د افغانستان د لوی لارو د سړکونو تنګوالی د سپرلی او بارونکو موټرو په سرعت او تیزوالي کې بی احتیاطي او د منظمو ترافیکي علایم او نه خونښتون له مهمو ترافیکي ستونزو ګڼل کیږي. د ترافیک موظفین هم د لوی لارو د خوندیتوب او په دې مسیرونو د موټرو او خلکو د تګ راتګ لپاره ترافیکي علامې او نښې مهمې بولی وایي دغه نښې موټر چلوونکو ته په ټول مسیر کې د موټرو د سرعت او تیزوالي د حد او خطرناکو ځایونو په اړه خبرداري ورکوي چې په دې توګه د ترافیک په نظم کې خواله راځي او د پیښو د امکان کچه راټیټوي.
د انجنیر په شونځي کې دا ول سینس نیولې تر 12 سم پورې مدیره سرمالیمه مالیمانه حالات ټول شي سی
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي. افغانستان کې چور څور د شذو حقونه تر فولاندې کې جهال چې زه د جامعه نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمونږ سره معاینه کې اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د اساسي رول
د ازادي ملما
سلامونه ستړي مشي د ازادي ملما پروګرام ته مو زفریده سیال هرکلی کوم نن سره په خبرونه کې لیکوال او شاعر فرزانه زیار ملما ده فرزانه د کابل ولایت او خپلې نمرنې زده کړې د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کې کړې دي فرزانه د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنځي لسته خو لورو جوړو د ډک سفر د فرزانه څنګه و وسره په کوم کارونو مصروفه ده لیکوالي او شاعري کله پیل کړې ده نن د ازادې ملما پروګرام کې درې همدا پښتني کوو د دوی نه به واورو او هم درنګ د پښتو په برخه کې چې فرزانه کوم کارونه کړې دي دغه پړه به هم له فرزانه روسه د پروګرام په پای کې واورو فرزانه ستړي مشي مننه لدی چې وخت پرې خوده چې موږ سره خبري وکړي راځه د خپل زده کړو پړه باندې ته ډېر وایې چې مدل تک څه یادونه وکړه چې تاسو د پغمان لسولې په چارباغ کې زده کړې کړې دي د خوانزي د نمړې ورځې په اړه درته وایي چې چا خوانزي ته وړي وي شوق د زده کړو سره څنګه وو یو بل چې ما ساسې په بیوګرافي کې وګتلو دا چې تاسو دول سکالا مکتب په ډېر کم وخت کې والي دي د دې شوق علاقه په نمره ته وایست
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته هیله ده چې خبرنامه ولرو او په پوره شوق سره یې واورئ د چې لومړنۍ زده کړې څنګه پیل کړې د وړي راځل وکړلري مثلا زه د کور مشرې لور وم مشرم په ټولو کې لمڅخه لویا نورونه خويندې نه و نو د څه حالت و چې هغه وخت زموږ په کور کې هیڅ کوم کتاب نه و یعنی بخي او جالب شي وکنه ځکه مونږه با مهاجر وو بیا کله چې بیرته افغانستان ته راغلو نو زه هغه وخت ډیر کوچنی وم یعنی تقریبا د 4 پینځو کلو وم او په کور کې مو هیڅ کوم کتاب نه وو یو ورځ د سیم په کلی کې اوسېدلو اوس هم هغه خپل ځای کې اوسېږي نو یو ورځ بیرون وتلم خوته باندې وړو مشمون سره مستطری کوله دلته په ساتری او په پټ پټونی په دې موضوعات باندې بوخت شو چې ګورم د کتاب په سر باندې دی تو به خیدی پول په سر باندې او کتابی خیره او روان دي بیا له او درې بیا له دې پول په سر باندې او کتابی خیوه نو شپ دې کتاب مستر کې ولګیدلې خدای لکه مینه می چې ور سره وي ورغلم د کتاب می راوخسته بغیر له دې نشل چا پوښتنه وکړ چې دا کتاب دي چا دا یا دا څنګه بس خپل لوبه می پریخودله کتاب می راوخسته وام د سرغلم کورته کور ته راغلم مور می راته ویل چې دا د لکومه کې دا کتاب د لکومه کې راوې نه پوهېږم نه پوهېږم په سر پروت ما را واخسته او چې کله مې شپې پلار کور ته راغی ویل چې پلار ته مې هم دا کتاب ورو خو دا چې پلار ما ته یو کتاب پیدا ک نه غره ته ویل چې دا به دي چاوي بیا دا چې کور ته مور کا کا زوی راغی کنه وړه کای وغه هغه ویل چې دې ما کتاب را نه پټ کړای دا اوس نه ما کتاب بیرته راکې نو ما ورته ویل چې زه خو په هیڅ صورت دا کتاب نه درکوم ځکه دلته په شړګانو پایلو کې چې زه دا کتاب هیڅ چاته نه ورکوم دا کتاب مې کلک بغي کې نیولای دا وایم چې زه دا کتاب په هیڅ صورت ته نه درکوم خو بل اخر مې پلان دې ته مجبور شې چې هغه ته ورته چې زه سبا ته له بازار نه بل کتاب راوړم دا کتاب پرې دا چې ام دې سره وسیګي نو نیمه زده کړې لامغه کتاب نه پیل شوې په مغه کتاب د مو مورخه وا یعنی سره لدی چې مکتب تر دریم صنف پورې لوستای و خو بیا غیر لوستل کولای شو لګلګ کولای شو چې کتاب ولولي ما سم دا کتاب او زما د املا او د زده کړو پیل و ام دا کتاب مې ل خپل مور سره لوسته مور به مې هر ورځ ماته یو یو درس ویلې ما به دا درس بیا بیا لیکه بیا ما به زده کاوه او دا د دې لامل شو چې زما مخکې لدی چې خچ مکتب ته لاړ شم زه دا کتاب خز دا کوم او زه لوستلو لیکل زده کړم نو په حقیقت کې د مود زده کړو پایل له دغه ځای نه وشو مله دې څو ورسته به زه مسجد ته تللم د مسجد کې به مې قاعده بغدادي او سفاره دا شی لوستله بیا هغه څو ورسته مې پلان خوانځي ته بوتللم او خوانځي کې مې بیا د ریو خوانځي مدیر راته ویلي وی چې ما غته ویلی وایم زه پاول سم کینه کینم زه والا که تمبالا کنه کیګما زه غوړم چې دویم سم کی کینم نو غته وای چې دتا کله درس ته وایم زدا مینه ته متر ولا درس چې تر ولا زید شته ویلای شمه بیا غته ویلی خیتو الحمدلله سترګې په ټیکړې زر می ویلې بیا مې ورپسې راته وای یو ماته نه په خپل په میس په سر باندې پروت و یو کتاب نو نه پوهېږم چې دا به د څو سم کتاب ویلې خی چې را درشه بچیا ته دا کتاب ماته ولوله چې کله ورغلم دا کتاب مې ورته ولوسته نو پلار ته مې ویلې چې زه د لور باندې په دویم سم کې کېنو چې دا دونه تیزه ده لایقه نو موږ هم اول سم دې پرېږدي په دویم سم کې به کېنو او هغه کوم اداري اجرات چې و هغه ورته ویل چې دا کارونه ترسره کړه په دغه ډول مې زده کړې را پیل شوې.
بیا د ښوونځي دغه کلونو کې امتحانونه مو څنګه ورکول؟ د ټولو مضامینو کې تکړه وی کنه کوم مشخص مضمون و چې هغه کې مو لکه هغه څه ورته وایي استعداد مو پکې ډېر و لکه دولس کاله مکتب په ټولو کې په څو کلونو کې وایلی ده؟
په دولس کاله مکتب کې مې نو څلور کاله د لیاقت امتحان ورکړی ده.
یعنی شپږ کاله مکتب مو وایلی ده؟
او مننه خیر اوسې. څلور کلونه داسې و چې د دې اصلي علت دا و چې یو خو زموږ مکتب زموږ له کور نه نسبتا لږ لرې و، د نجونو تعداد کم و، څوک دونه مکتب ته نه تلل، او بل دا رواج و په کلو کې ویلې به چې مثلا څلورمه ته پنځمه مکتب ووایه نور د تا لپاره بس ده، لوستلو لیکل د زده کړو خدای دې وپېژندل مونږ د زده کړو نور ته نشي کولی مکتب ته لاړ شي. نو له دغه ویرې نه چې ما څوک له مکتب نه ونه باسي یا زه غواړم چې مکتب خلاص کړم، نه پوهېږم ولې چې داسې یو ذهنیت را سره و چې ما به نن له مکتبه باسي سبا به مې له مکتبه باسي، کنه د ما پلار د زده کړو ډېر لیواله وه، یعنې ډېر به یې راته نه ویلې. خو بیا به هم د ټولنې اغېز و، کله به چې خپل خپلوانې ښځې راغلې بیا به یې ویلې چې لور مکتب څه کوي، چلی مکتب څه کوي، یا بېلارې کېږي، یا څنګه خو خبرې وي په هغو وختونو کې او ډېرې زیاتې وي په کلو کې. نو له دې ویرې نه چې څوک مې له مکتبه ونه باسي، ما به ژمی اما کتابونه به چې مکتب کې راکړه هغه به مې ژمی خپل ځان سره ښه زده کړه. بیا به مې پلار ته ویلې چې هله ما ته امر واخله چې زه یې داسې امتحان ورکوم بل سم.
ریاضي دې څنګه زده کوه؟ لکه ریاضي، هندسه، مثلثات، بخصوص د لوړو صنفونو کې دا ډېر زیات سخت دی. او که زه د ترشتیا وایم، زه خپله به ډېر زیات تنبله وم. دا مضامین داسې دي چې لکه حتماً باید یو څوک استاد ولري، لارښوونه ورته وکړي، او د هغې نه وروسته لکه تمرین باندې سړی زده کولی شي. بخصوص زه خپله تجربه وایم چې ما ډېر په سختۍ زده کول. تاسې څنګه دې ته آمادګي نیوله؟
اصلي خبر خدا و چې ما په لوړ صنفونو کې ډېر امتحان نه دا ورکړی. یو خدا و چې ما اول صنف امتحان ورکړ، او بل په لوړ صنفونو کې مې یو د لسم صنف امتحان ورکړ، لسم صنف مې د لیاقت امتحان ورکړ، یو لسم ته لاړم. بل دا و چې زموږ مکتب ډېر په لوړ سویه نه و، چې یعنې له ما نه به په ډېر لوړ سویه امتحان اخیسته. بس هم څه به چې په مخکیني صنف کې تکرار راغلی و، ډېر به له هغو نه پوښتنې راوستلې، یا د لیاقت امتحان داسې وي چې مثلا ته له سلو نمرو نه څلوېښت نمرې ویسې ته کامیاب یې. نو ریاضي او دا مضامین به مې هم له خپل ځان سره لوستله. دا نه وایم چې ډېره زیاته پکې لایقه وم یا ډېره پروفیسوره وم، خو مقصد په هغه زمانه کې د یعنی د خپل مکتب په سویه یو څوک ومه. همیشه مثلا کله چې ما د لسم سم امتحان ورکړ، په یولسم کې زه بیرته اول نمره شوم، په دولسم کې بیا اول نمره وم. خو هغه وخت یان دا و چې نجونو ډېرې زده کړې سره لیوالې نه وي، یا کله یو کورسونه پکې ډېر نه وي، یا خپله استادان هم ډېر زیات په هغو موضوعاتو کې نه پوهېدلې یا څنګه قصه و. خو مقصد ښه و، نو ځان مې تېراوه.
بیا د خوښي کوم مضمون دی و په جلا جلا د مکتب هم ویلې، خو بیا مطمئن داسې شوق او دغه یو مضمون سره د چاویسته کوم مضمون خوښي ده؟
او بالکل، ډېر مې له دیني مضامینو سره شوق و، ځکه ما قرآن کریم هم حفظ کړی ده په مدرسه کې، او نور کتابونه هم مثلا صرف و نحو او دا نور عقاید و فقه، دا کتابونه مې ټول په مدرسه کې لوستي و، او قرآن کریم هم حفظ کړی و. نو ډېر علاقه به مې له دیني مضامینو سره، له دنیا سره به مې ډېر علاقه و، له تفسیر سره به مې ډېر علاقه و، دا به مې ډېر زیات لوستله. او خصوصا په دغه مسابقو کې، دینی مسابقو کې به مې ډېر زیات امتحان ورکوه، د سیرت مسابقې شوې، د عقایدو مسابقې شوې، په دوکې به مې ډېر امتحان ورکوه. یوه ورځ چې زه په یولسم صنف کې وم، ما د عقایدو په یوې مسابقه کې امتحان ورکړ، او د پغمان په سطح هم بیا اول مقام هم وګټه، چې په هغې کې بیا راته لپټاپ هم راکړه چې تر اوسه راسره ده او ډېر زیات روان دی ګران ده. بل مې چې خوښ و، پښتو مضمون مې ډېر زیات خوښ و.
ښه پښتو مو یاد کړه
مضمون د شاعرانو ژوند لیکو د شی مو چې لوستل دی به ډیر زیات خوند راکوي ان ډیر به سر خوشاله ومه
پښتو مو یاد کړه که فرزنجان پښتو مو یاد کړه چې د پښتنې مېره نشي د شی بیا د بیا ته لاړې د دې پښتو مضمون سره شوق و کنه کانکور کې بل څه موضوع و یا کورنۍ انتخاب چې تاسو باید پښتو ادبیات لار شي دغه شوق
دا به هم درته وایم دا به ستاسو لپاره وکم خو یو بل استعداد چې ما کې دا غدا و چې ما ډېر خسته متن لوستلای شو مثلا کله چې ما متن لوسته ټول سم په چوپ شي ټول په غوږ غوږ او حتی یو ورځ چې ما کله پښتو مضمون لوسته یعنی لمخې مې کتاب روی خانی کاوه نو د پښتو استاد ورته همیشه ژورنالیست ویلې ویلې چې ته داسې درس ولې لکه خبرنگار چې وسیږي یعنی لکه خبرونه چې وای داسې ویلې او بیا کله چې دولسم سم خلاص کنو د کانکور پر میرا ولی کنه نو پلار ته ویل چې دا خو پغمان ده یو لری کلی ده هیڅ امکان نه لري چې زه پنتون ولولم او کامیابیږم هم ورته نه ځکه چې ما خو آمادگی نه دی لوستی ما کورسونه نه دی لوستی او مکتب مې هم ډیر زر خلاص کړی ده خو راځه یو امتحان به ورکم مقصد چانس به وزم یم چې څه شی کیږي نو همدا و چې ما د کانکور پر ما واخستله په دې باندې چې مقصد امتحان ورکوم نو چه نشته ورته نو کانکور پر ما چې واخسته لري کانکور پر امتحان کې نستم خو خیر څه پوښتنی مې زده وي او څه مې نه وي زده خصوصا په ریاضیاتو د شان باندې ډېر نه پوهېدلم خو تور مې کړل نو او په اجتماعي مضامینو مثلا دینی مضامینو ادبیاتو د موضوعاتو کې بخوم خو څه مې حل کړل څه مې نه وزده کنه دا خو واضح خبر ده چې کانکور کې ټول ستونزو سره مخ وي
بالکل
خو کله چې نتیجه رو وتله مثلا زموږ په کلی کې ډیرو خلکو ډیرو هلکانو امتحان ورکړی و په هغه وخت کې نو دا ټول پاتې راغلی و او یو زه په کې کابل پوهنتون ته کامیاب وم چې دا نو به ډیره زیاتره ترې خوشحالۍ ځای و چې کله را باندې زیری وشو چې دا کابل پوهنتون ته کامیاب یم بیا وروسته له هغې نه ټول راته زړه نازړه و مثلا پلار مې ویلې چې څنګه به ووایې څنګه به شي او وسغوري چې پانتون وای کنه تعجیل اخلي کنه خوشی کوي پرګدي یعنی دا قصې تری وی افتی پورې هم دا تلی ورتلی کنه چې وس سافتینو مکم پانتون کې کنه اون سلامې مې پلا راته ویل چې دا سلور سافتینو مکا یو څو ورځې ورشه بیا کچې ته نشو نتللی یعنی نشو تللی بیا پس لغنه تعجیل واخلي وایم هم داسې به وکړو نو لومړی ځل زه لاړم پانتون ته او ډېره لارې سره هم بلده نه یم
ځکه
او کورم لري و او ډېر کار ته نه تللو ډېره بلده نه وم نو خیر پلان مې راسره لاړه سبتینام مې وکوه نو یو څو ورځې چې لاړم راغلم په دې لاره کښې م ډېره ښه بلده شومه موټرو سره م بلده شومه نو تقریبا یو دوه هفتې به تېرې وې پلار مې راته ویل چې لور وستاجي نه خلو که ویلی شي وایم نه پوهېږم زه وایي لور تکړه یې همداسې زه او راځنه څوک دې څه کوي ته خو نامخته لایقه چلی همداسې زه او راځه خپل درس دې وایه چا سره کار مه لره نو همهغه و چې بیا ما خپل زده کړې پای ته ورسولې که نه ومې کولی شوی چې پوهنتون څلور کلنه دوره خلاصې
څو ساعته لاره ستاسې کور نه تر پوهنتونه پورې په موټرو کې
تقریبا یو نیم ساعت به مې مزل کوه یو نیم ساعت
کرایه دې بیا څنګه کوله دا مصارف دې چا ورکول ځکه چې دا خو ډېرې پیسې دي که څلور کاله حساب کړي دا خو ډېرې پیسې راځي
هو بالکل ډېرې پیسې راځي خو د چا خبره یو دا وي چې ته په شاهانه طریقه باندې ځې که نه په څنګه ووایم
ټکسي ځان ته راغواړې یا ټکسي کې ځې
پیسې اخلي یو دا وي چې بس کې ځې که نه کله به چې بس کې کوټسنګي نه مثلا له کمپنۍ نه تر کوټسنګي تلم پنځه روپۍ به مې ورکولې او دې خواته به هم یعنې داسې به تللم چې پیسې را باندې ډېرې را نه شي مصارف ډېر نه شي
کلم داسې شی و چې پیسې در سره نه وي پوهنتون ته نه تللی یا تللی ملګری دو هلته لکه پوهنتون د کافټیریا کې خلک خوراک کوي کافیانې اخلي یا نور ځي خوراکونه کوي تا سره پیسې نه وي یا زړه دې ورته شوی ویل چې زه ورکې چې ورته وایي خپلې بړستنې سره پښې غځوم دا درس وایم دا ډېره ده کله دې دا فکر کړی پوهنتون کې احساس درغلی
داسې وخت نه درغلی چې پیسې به را سره نه وي ځکه چې یو خو مې پلار به پیسو نه پرېښودلم په هیڅ صورت کنه د هغه ډېر کم ماش و ډېر کم ماش و بې حده کم ماش و مګر کله به ویلې چې زه وچه به وخورې خو ستا مصرف به درته درکوم کنده سینه و پلار منو مخته خپل کار کاوه خو ژوند مخه مخته ته خو بلدا و چې ما په کور کې شاګردان درلودل وړو ماشومانو ته به مې قرآن کریم ورخوده اما غفیس هم ما ته بس و بیخی بس و مگر دا واقعیت و چې پیسې برا سره ډیری وي ډیری به نه یعنی د خپل مصرف په اندازه برا سره وي خو هیڅ کله مې هم اضافه خرچي نه کوله یعنی هیڅ کله هم د مسؤلیت په دوره کې ملګرو سره چکر نه تللم هیڅ کله هم کافتریا ته نه تللم یا په ډیرو قیمتي موټر چې ډیره کرایه اخلي کنه ډیری پیسې اخلي هغه کې نه تلم بس هغه دې خپل ژوند مې مخته وړه او تلم او راتلم ټول به راته ایران پاتې ووای دا فرزانه څوک ډیر په پنتون کې نه ویني بس هم درې شي درس ته کینی او د سترګو په راب کې بیا وخت ځان وستلی وي یا ویلاتې دا و چې زما کور ډیر لري و او کچیرته ما لږ پانتون کې ګرځېدلی وم یا خو دې خو مې ساتر کړی و نو په ما ډېره ناوخته کېدله که نه په ما به شپه کېدله نو ځکه مې زر ځان کور ته رسوه
د خو نورونو په اړه درته وایه کورنۍ کې
څکه تیر شه چې باید
زر ورسیږم خپل هدف ته یا د کورنۍ په اړه درته وایي خو اندورونو په اړه درته وایي تر کې شران دي تمخ کې دا ونه وکړي چې ته د مشري هغه تعلیمونه کړی دي نه دي کړی او د چا خو تعلیم پنیم کې نه دا پاتې د طالبانو راته ګرسته
خوراکانی خو می پینځه خوراکانی دي او بدبختانه وایم که څنګه خو یوې خور می هم مکتب خلاص نکه ځکه همدا چې طالبان راغلل نو یوه خور می په ولسم کې و څوک په لسم کې و څوک په نهم کې و څوک څلورم کې و او یوه خور می اوس دریم کې ده یوه بل په شپږم کې ده نو دغه ټولو درسونه پاتې شول او یو می ورورک ده چې هغه شکر لسم کې ده اوس او ټول په کور دی او هغه یعنی مکتب د ټولو په نیمه کې پاتې شو
فرزانی که په دې راته وایي ځکه چې تاسو کلیوال ژوند کړی ده خار مو هم کتلې پانتون د تللی یاست یالته مو خارین جنو سره هم ناسته ولاړه کړی بیرته په کلی کې د کور کارونه بیا دند زده کړی د ټول کارونه یعنی یو څه چې یو انجلی یو افغان انجلی باید ولري هغه کیفیتونه ورته ټول تاسو کې شته بیا په کلی کې د دغه ډول انجنونو لکه ساسي په څیر باندې په ټول کې هغه انجنونه چې زده کړیم کړی وي هغه د کلی کې می ورتیاوی چې هغه مو ټول زده وي د دې لپاره تقاضا عموماً څنګه وي لکه کورنۍ غواړي چې خپل زامنو ته داسې انګورګانې یا داسې ښځې وکړي او کنه د دوی په اړه نظر بل څه ده
ډیره دقیقه نه پوهیږم مګر دلته خلک په خوا به که زده کړو ته ارزښت نه ورکوه خو اوس بیا زده کړو ته ډیر ارزښت ورکوي یعنی مثلا که زه خپل ځان په اړه ووایم یو وخت چې زه پانتون ته نه تلم کنه خو طبعا اول کې ډیر زیات مخالفتونه وه ویلی چې نه دزی بعد دا خلک خبرې کوي دا دغه ده مګر یو وخت چې ما ځان ثابت کړم پانتون ته لاړم یا می وظیفه واخستله یا مثلا په خپل په خو باندې ودرېدم زه یو څوک شوم بیا ډیر زیات قدر ور شوم اوس چې کله یو محفل یو ځای ته لاړه شم بیا ټول وایي چې هله استاد ته قرمه راوړی یا استاد په خزای باندې کینوي یا حتی د مشرانې خزی د توشک را ته دسی په لاس باندې صافي کې وایي چې راځه لوره کې دلته نیمه څنګه کینه ما سره کینه یا د تا خبرې را ته ډیر زیات ارزښت لري یا کله چې یو فاتحه یو څه وی هلته زه قرات وکړم یا دین د دین په اړه باندې وغږیږم ټول را ته ډیر زیات غوږ وي یعنی اوس مجبور کې دغه احترام ته چې زه ګورم زما احترام ماشاءالله شکر دی به حد ډیر شوی دی یا د خپل شاګردانې مې چې وي شاوخوا را ته چرپی روي وایي چې استاد مو ده یا په دې واده کې کنه یا یو څه کې محفل کې ته چې لاړه شو تر ټولو ډیر ماته قدر را کوي یا اغه زه رسم را وچه کنه چای ورته راوړه او قرمه ورته راوړه دا وکړه نو دغه موضوع ته کې وای نو اوس خلک ورته ارزښت ورکوي ډیر زیات
د کار په اړه مورته وایست سره د چې د قرآن کریم تدریس کوي شاګردان لري نور په کوم برخو کې کار کوي او کارونه څنګه دی عاید ورنه تر لاسه کولای شي عاید ژوند ور باندې چلیږي او کنه
کارونه خو یو دا و چې زه دولتي مکتب کې استاد یم د ماسپښین له خوانه هلته ځم او په شخصي مکتب اقرا مدرسه کې استاد یم هلته تدریس کوم او بل دا چې زه په هویت ورسپانه کې ایډیټ کوم د پښتو لیکنو پښتو لیکنې تنظیموم او ایډیټ کوم د موضوعاتو کې مصروفه یم بل په کامن وایس کې مې غږونه ثبتوله پښتو ژبې ته مې کار کاوه او بل دا چې زه آنلاین شاگردان لرم، مثلا په سویس کې، هالند کې، جرمنی کې، لندن کې، دو ملکونو کې آنلاین شاگردان لرم. او دوی ته ایوی ته پښتو ژبه ورزده کوم، پښتو املا ورزده کوم، انګلیسي ژبه ورته تدریسوم، او د قران کریم تفسیر او تجوید ورته وایم.
فرزند جان د پښتو کامن وایس پر راته وای، د دې کارونه څنګه دي، تاسو څنګه کار کوئ، څنګه پښتو غږونه ثبتوئ، د سیستم څنګه د کلندو کې راته وای؟
پښتو کامن وایس چې د استاد جان د جهانی لخوا څخه دا پروژه شوې ده، او دا د پښتو غږونه ثبتوي، د دې لپاره چې پښتو ژبه په ای آی کې ورداخله کې، او بیا هغې څخه وروسته یعنی یو څوک وکولای شي چې پښتو خبرې ډېر د نورو ژبو خبرې ډېر زر په پښتو باندې ترجمه کړي، یعنی پښتو ژبې د یو چا خبرې ډېر زر په انګلیسي او په جرمني او په هالندي په نورو ژبو باندې ډېر زر ترجمه کړي. یعنی دا د پښتو لپاره یو ستر ګام ده تر څو چې پښتو $2 ورکول کیږي، او کله چې اوري بیا $1 ورته ورکول کیږي. او ټول اوس وخت کې 300 او 300 شپږ ساعت کار ثبت شوی ده، یعنی دوغونه ساعت جمله ورته ثبت شوی دی، او زرګونه کسان پکې کار هم کوي. ډیرو زیاتو نورو غږونو ته اړتیا ده، او همدارنګه تایید شوي غږونه هم 2 دي، او په دې کې ګډونوال چې دي 6,900 کسان دي، چې د ټول پښتنو د نمایندګۍ په اساس په 6,900 کسان پکې کار کوي، او په دې کې غږونه ثبتوي چې د دې کې د سړی لپاره کوم مالی کوم څه نه ورکوي، یعنی پیسې بدل کې نه ورکوي، خو نجونو ته هغه د انټرنیټ مصرف او هغه څه ورته ورلېږي.
ښه ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې غوښتل د کابل پوهنتون کې استاد شي، او دا چې په افغانستان کې د روسي تغییرات او تحولات راغله ونتوانی دي، د سه هیله مندې چې ورځ به وتوانیږي بیرته کابل پوهنتون کې استاد شي، او کوم کار او کوم هیلې چې تل لري هغه ته ځان ورسې؟
هیله خو خامخا لرم، ولې نه، ځکه چې همدام د ژوند تر ټولو لویه هیله وه چې زه د په کابل پوهنتون کې استاد شم، ځکه زه چې هغه لومړۍ ورځ کابل پوهنتون ته لاړم او له هغې دروازې نه چې نوی ورننوتلم، هلته په ما باندې یو ډېر ښکلی نرم شمال مې په مخ ولګېده، او هغه راته ډېر ښایسته احساس راکړه چې هغه نری شمال، هغه ښکلی فضا به زما په ټول عمر کې هم هیره نه شي. او کله چې زه بیا نوی پوهنتون ته ولاړم، او هلته مې استادانې ولیدلې چې هغوی ډېر ښکلی لباس اغوستی وه، او هغوی په ډېره لوړه سویه باندې تدریس کوه، نو ما له ځان سره دا ژمنه وکوله چې زه به حتماً بیرته یوه ورځ په همدې پوهنتون کې استاده کېږم. او د همدې له امله مې له زړه نه مې په واقعیت ډېر زیات درس وویلې، ډېر زیات کوشش مې کولې پوهنتون په دوره کې، حتی په موټر کې به هم له ما سره خپل چپترونه، خپل کتابونه ولوستل، به مې شاوخوا به مې نه کتل، ودونو محفلونو ته به په هېڅ صورت نه تللم، بس ټول ژوند مې درس ته وقف کړی وه. او بیا همدا چې پوهنتون مې خلاص کړه، ماسټري ته مې امتحان ورکړه، چې له نیکه مرغه بیا مې وکولای شوه چې کابل پوهنتون ماسټري ته هم بریالی شم، او په ماسټري کې هم 3 سمسټر مو ولوستله، چې په 2 سمسټرونو کې اول نمره ومه، او په یو سمسټر کې مې بیا لږ نمرې راکمې شوې چې بیا بل څوک اول نمره شوه.
ماسټري مو پونیم کې پاتې ده،
هیلې ورته ولري، خامخا هیله لرم چې آی کاش چې وشي، چې بیا هغه حالت ته ور وګرځو، او وکولای شم چې تر یو مقامه پورې ورسېږم.
ماسټري مو پونیم کې پاتې ده،
هو ماستری مدرې سمستر ولوستل، او یو سمستر بل پاتې شو.
ډېر زیاته مننه په دې هیله چې تاسو وتوانیږي کابل پوهنتون کې استاد شي، او یو ورځ داسې راشي کوم نجونې چې اوس زده کړې نشي کولای دې پوهنتون کې، هغه ستنې شي تاسو استاد شي. او افغان جونی بیرته خونځي او تلاړ شو پانتنون تلاړ شي. ډیره مننه فرزانې زیار چې وخت یې راکړو خبرې دی وکړي را سره پروګرام کې در سره ګډون وکړو. هله مندم چې وکولای شو وګورو تاسو خپل هیلو ته ورسیږي او نور افغان جونی بیرته زده کړو تستنې شي. ډیره مننه خو وخت
مننه لته سو چې وخت مو راکړي خپل پروګرام کې مخبل خاطرې در سره شریک کړي او
سمرن ویرے بارے